سلامونه، وخت مو بخیر. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. تاسو زموږ کله ازادي رادیو ناوړی پام کوي د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو چارواکي وایي چې د تورخم لارې باندې نن چهارشنبه د کپ په 9مه د سوداګریزو توغو او ناروغانو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي. د ننګرهار د والی ویان قاضي مولا عادل نن رسنیو ته په یو ویډیو پیغام کې ویل چې د چارواکو د پریکړې پر بنسټ د تورخم لارې باندې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په 4:00 بجو د ناروغانو د تګ راتګ لپاره او د جمعې له ورځې څخه د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې په 4:00 بجو د تورخم په لاره صفري نقطې کې بارون کو موټر خپل تګ راتک پیل کړ. د تورخم لاره 15 ورځې وړاندې د فبروري په 1مه هغه وخت پاکستان له خوا وتړل شو کله چې طالب ځواکونو دې لارې ته نږدې پوستي جوړې کړې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې چارواکي ازادي راډیو ته وایي چې د دې لارې تړل کېدل سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا $1,000,000 زیان رسوي. قطری او چینایي چارواکو په افغانستان کې د ورستي او تحولاتو په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د دې وزارت ځانګړی استازي فیصل بن عبد الله آل الحنزا په د کپ پاتويشتمه د سیشن به پورس په دوه کې د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یوشیا وینګ سره ولیدل. یا د وزارت په ایکس پاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې لیدنې خبرې ورکړې او ویل چې په دې ناسته کې دواړو خواوو د دوهې او بیجنګ ترمنځ د همکارۍ اړیکو او همداراز په افغانستان کې د روانو تحولاتو په اړه خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات لا نه دي شریک شوي. طالبانو نن چهارشنبه د غزنی ولایت په د یک ولسوالۍ کې دوه کسان چې یوه ښځه هم پکې شامله وه په درو وهل. د طالبانو سترې محکمې په خپله ایکس پاڼه کې په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې دواړو کسانو ته د اخلاقي فساد په تور 15 دورې وهل شوي دي. د محکمې په وینا دغو کسانو ته د 2 کلونو بند سزا هم ورکړل شوې ده. د طالبانو لخوا د بدني سزا ورکول په ځانګړې توګه په محضر کې تل د بشري حقونو سازمانونو په ځانګړې توګه ملګرو ملتونو لخوا تر نیوکې لاندې راغلي دي. نورستان کې په یو ټرافیکي پیښه کې ولستنه ټپیان شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د خبر له مخې نن چهارشنبه د نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ په دانی پیار کلی کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله یو ولستنه ټپیان شوې دي. د نورستان د امنیه قومندانۍ ویان غلام رحمان حیدری وایي چې پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوې کله چې یو ډاټسن موټر له سړک واوښته او چپه شو. د نوموړي په وینا د سیمې امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي او ټپیان د دواب ولسوالۍ ملکي روغ تون تلیک د ولیدی. په افغانستان کې اکثرا ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ د لارو د خرابوالي او د ترافیکي مقرراتو د نه رعایت له کبله رامنځته کیږي. د پاکستان د خلکو ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي چې افغانستان وسمهال د ترهګرو لپاره په یو پټنځای بدل شوی او نړیواله ټولنه باید د دې ډلو په ملاتړ کې د طالبانو د رول څخه خبر ووي. هغه دا خبره د سه شنبې په ورځ د کپ 23مه د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت کمیټې په یو اعلاني غونډه کې په خپله وینا کې کړې ده. د ترکیه پولیسو د استانبول ښاروال د فساد په تور نیولی دی. د رویټرز د خبر له مخې نن چهارشنبه د ترکیه د سی این این ترک یا ترک تلویزیون راپور ورکړی چې د ترکیه پولیسو د استانبول ښاروال اکرم امام اوغلو د وی جرمی ډلې د مشر په توګه د رشوت اخیستلو په قراردادونو کې د لاس وهنې او د یوې ترهګرۍ ډلې سره د مرستې په تور نیولی دی. د اوکراین پوځ د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دې هیواد د هوایي دفاعي سیستم په یوه ورځ کې د 140 روسي بې پیلوټه الوتکو څخه 2 ویشتلې دي. د رویټرز خبري اژانس د اوکراین د پوځ په اړه راپور ورکوي چې 55 نور روسي بې پیلوټه الوتکې د الکترونیکي جنگي تجهیزاتو په کارولو سره له لارې ورکې شوې دي. د اوکراین پوځ د روسیې د بې پیلوټه الوتکو د بریدونو راپور ورکړی دی چې په داسې حال کې ده چې د کیف او مسکو ترمنځ د اوربند پینګولو هڅې لا هم روانې دي. او غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د چهارشنبه په ورځ د غزې ښار په مرکزي برخه کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر د اسرایلو په هوایي برید کې یو بهرنی وګړی وژل شوی او 4 نور ټپیان شوي دي. د اسرایلو پوځ چې په غزه کې بمباری بیا پیل کړي دي وایي چې د اوسیدونکو لپاره یې د جنګي سیمو د وتلو لپاره نوي امرونه صادر کړي. په یو بیان کې دا رد کړی ده چې دوی د ملګرو ملتونو پر یوه الوتکه برید کړی دی. خبری بجلی تمو یو زل بیا ز فرشته سهاک د طاهر روشن په همکاری خره غلاستویم. وړاندې به را سره د راپورونو په لړ کې واورئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه پرانستل شوه.
په هغې کې دواړو مملکتونو ذمهدار چارواکي وو. نن تفصیلي میټینګ وشو او د جرګې د سفارشاتو په رڼا کې پریکړې داسې وشوې چې 15 اپریل پورې به
همداراز د نورو راپورونو تر څنګ دا به هم واورئ چې په خوست ولایت کې د ځایي اوسیدونکو د سهولت لپاره د یو این ځینې پروژې پرانستل شوي دي چې خلک ترې خوښ دي.
چې موږ ته دا ریکور زمینه برابره شوې ده، بل دی دغه فکر هم لري چې اتیمان کونډه یا مایوبان دی هم په نظر کنولې دي، خو موږ غوښتنه ده چې موږ ته باید ریکور زمینه برابره شي.
د دې راپورونو او نورو راپورونو تفصیل را سره وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه پرانستل شو. ل 15 ویشت ورځنی بندیز وروسته نن چهارشنبه د کابل وخت څلور بجې دغه دروازه د ترانزیت او سوداګرۍ په وړاندې پرانستل شو. خو چارواکو ویلي چې دغه راتلونکي جمعې په ورځ به د هر ډول تګ راتک په وړاندې او په بشپړ ډول پرانستل شي. د فبروري 28 دا دروازه د پاکستان له لوري ظاهرا کرښې ته نږدې د طالب ځواکونو له لوري د یوې پوستې د جوړېدو په غبرګون کې تړل شوې وه. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
ل 15 ورځنی بند وروسته نن چهارشنبه د تورخم دروازه د سوداګرۍ او ترانزیت پر مخ پرانستل شو. چارواکو ویلي چې د راتلونکو جمعې په ورځ به پاکستاني لوري د مسافرینو د تګ راتګ په مخ خپل سیستمونه فعالوي او دغه دروازه به لاغي وروسته د هر ډول تګ راتګ په وړاندې پرانستل شي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
د تورخم دروازه پس 15 ورځو بندي څخه نن د لارې او باردار لارې او تشو لارې د تګ راتګ په وړاندې خلاص شو او همدارنګه پریکړه شوې ده چې د مریضانو او همدارنګه د مسافرینو په مخ باندې باندې جمعې پورس حمله را خلاصيږي.
په دې حال کې په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسر مولا عبدالجبار حکمت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د دروازې خلاصون وړاندې د دواړو لوريو مسولینو خبرې وکړي او د دروازې پر خلاصون هوکړې ته ورسېدل. که څه هم نوموړي د دې ناستې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو په تورخم کې له دې خبرو یوې با خبره سرچینی او د کرخې بلې غاړې ته د جرګې وغړي ملک صدر شاه خالد ازادي راډیو ته وویل
په هغه کې دواړو مملکتونو ذمہدار چارواکي وو. نن تفصیلي میټینګ وشو او د جرګې د سفارشاتو پرانا کې پریکړې داسې وشوې چې 15 اپریل پورې به اوربندی به هم وي او په دې متنازع پوسټ باندې به تعمیري کار به هم بندي.
خود طالبان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي او دا هم لا معلومه نه ده چې په لنجمنه سیمه کې د طالب ځواکونو لوري د پوسې پر جوړولو کار روان دی او که درول شوی. لدی وړاندې بیا پاکستانی لوري ویلي او تر هغه دغه دروازه نه پرانیزي چې طالب ځواکونو په لنجمنه سیمه کې د پوسې د جوړولو کار نه وي درولې. 15 ورځې وړاندې د فبروري 28 د تورخم دروازه د پاکستان لوري ظاهرا کرښې ته نږدې د طالب ځواکونو لوري د یوې پوسې د جوړېدو په غبرګون کې تړل شوی و چې لامل یې دواړو لوریو ته په زرګونه مسافر او د غراز زرګونه په سوداګر ریزوتو کو بار موټر بند پاتې شول. د غراز دروازې له تړل کې دورسته په وقفې ډول درې پر لپسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمن درنې نخته هم وشو چې لاملې دواړو لورو ته مرګ جوړه هم واوخته او د سیمي اوسیدونکو د جګړې لامل هم بې ځای شول. کڅوم دغه دروازې د خلاصون په هدف دوه ځل د دواړو اړخونو سوداګرو او قومي مشانو د جرګې په بڼه ناستې هم کړې وي، خو پایلې نه و ورکړي. د جرګې او شمیرغړو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په ورستۍ ناسته کې غوښتنه کړې و چې د دواړو اړخونو سیمیز مسؤلین به د چارشنبه به پورز ناسته کوي او د تورخم دروازې د خلاصون په سر به خبرې کوي. تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ او د سوداګرۍ لپاره مهمه لار بلل کیږي. د غراس تورخم د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا هیوادونو هم له یو بل سره نخلوي چې په بندي دو سره دواړو لوريو سوداګرو ته زیان رسیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلور ساعته.
بیا هم خراغلست. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې له پاکستانه د افغانانو جبري استنیدل هغوی له زغورونې، بې وسلې او سختو شرایطو سره مخ کړي دي. یا سازمان هم په خپل راپور کې ویلي چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د بیرته استنیدلو لپاره له سپکاوي ډکې تګلارې او نور فشارونه زیات کړي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان هم وایي چې د پاکستانی پولیسو له سخت چلند سره مخ شوي دي. په دې اړه جزئیات له سنا کاکړه ورو
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو پر کورونو چاپی وهلی، هغه یې زورولی، په خپل سری ډول یې نیولی او د کډوالې وستوګنې اسنادی ورنه ضبط کړي دي او په ځینو مواردو کې ورنه د پاتې کېدو په بدل کې رشوت هم اخیستی دی. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې پاکستانی چارواکو پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي څو افغانستان ته ستانه شي، په داسې حال کې چې د بشري حقونو د څار سازمان په وینا هلته د طالبانو له ځورونو او سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دي. راپور د دې سازمان د آسیې برخې د مشرې الین پیرسن له قوله لیکلي، پاکستانی چارواکي باید ژر د افغانانو له جبري ستنولو لاس په سر شي او طالبان هم باید د ستنو شویو افغانانو له ځورونې ډډه وکړي او د ښځو او نجونو پر وړاندې دي خپلې له سپکاوي ډکې پالیسۍ لغوه کړي. راپور زیاتوي ډېری هغه افغانان چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي د پاکستاني چارواکو له لورې د نیولو د ویرې له امله یې دا کار کړی دی. پاکستانی پولیسو مخکې ویلي وو چې یوازې هغه کډوال نیسي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري، خو یو شمېر افغانان چې قانوني اسناد لري ادا کوي چې دوی هم نیول شوي یا ورسره ناسم چلند شوی دی. یوه افغانه میرمنه چې له ویرې د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد پریښی او د پاکستان بل ښار ته تللې ازادي راډیو ته وویل،
تلاشی واقعا غیر مؤدبانه ده. آن میرمنی وهی ټکوي وګوري، تاسو مره به احترامی ده. یو شمیری ډیر اوقدی چلن کوي، وضعیت خنه ده، ډیر خراب ده.
یو افغان چې تازه له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي چې د سختو ستونزو له امله اړ شو چې پاکستان پریږدي.
خانه به خانه پالیت
کوټه کوټه یو قتله خلک ډیر وزورول، ویلې زی موږ هم ناچار شو چې بیرته وطن ته راغلو، ګرځیدل را ګرځیدل نه شو، هر ځای ستونزې او جنجال نه وو.
د پاکستان حکومت د مارچ یو دیشمه د هغو افغان کډوالو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې چې د ای سی سی کارتونه لري. د نیټې ته یوازې څو ورځې پاتې دي او افغان کډوال وایي چې په دومره کم وخت کې بیرته ستنېدل ورته ډیر ستونزمن دي. په خیبر پختونخوا د افغان کډوالو د متحده اهلي شورا مشر بریالي میاخیل دوه ورځې مخکې په یو خبري ناسته کې وویل چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عملي ده او له حکومت یې وغوښتل چې دا پریکړه بیرته واخلي. هغه وړاندیز وکړ چې دواړه هیوادونه دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ په مرسته د کډوالو د استازو سره په مشوره یو عملي ستراتیژي جوړه کړي، خو د پاکستان حکومت د مخه د طالبانو حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د نیټې د تمدید غوښتنه کړې وه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا غوښتنه له ډیپلوماتیکو لارو شوې وه، خو پاکستان نه ده منلې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته.
قدر من اوریدونکو یو ځل بیا هم خبرونه ته خر اغلاست. زموږه کله ازادي رادیو نه اورید، ازادي رادیو دغه راپورونه تاسو کولای شئ زموږه په ویب پاڼه azadi.com کې هم ولولئ، او ورته وخت کې تاسو زموږه سوشل پاڼه او یا هم ټولنیزې پاڼه در سره خوښولای شئ او خپل نظریات موږ سره حال ته هم شریکولای شئ. ورته د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د خبريالانو د حقوقو بیلابیلو بنسټونو د کندهار پر رسنیو کې د خزو پر غک د طالبانو بندیز د خزو په وړاندې ښکاره تبیس بللی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د افغانستان خبریالانو د ملاتړ سازمان په بیلابیلو اعلامیو کې ویلي دي چې دغه محدودیت د افغانستان د نیمایي نفوس د غږ بندول دي. په همدې حال کې د یو شمېر رسنیو مسؤلینو په کندهار کې د خزو پر غږ د بندیز نوی فرمان د خزو پر حقونو او د بیان پر ازادۍ گزار بللی دی. په همدې غله د راپور ته وښی
په کندهار کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو کې د خزو په غږ د بندیز لفرمان وروسته د خبريالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو دغه بندیز غندل او د خزو په وړاندې تبعیض بللې. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په یو مکتوب کې چې تازه د دې ولایت رسنیو تاسو ته پر رسنیو کې د خزو پر غږ بندیز لګولې، په دې مکتوب کې راغلي پر اړیوګانو کې د خزو غږونه په مطلق ډول بند او د غراس په تفریحي پروګرامونو کې د خزو پیغامونه هم ممنوع دي. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ بنسټ د سې شمې په ورځ د مارچ 13 په یو اعلامیه کې ویلي چې پر نیو کې د خزو د غګونو په خبرولو بندیز د خزو په وړاندې ښکاره تعویز او لټولنی د افغانستان د نیمایي نفوس د غګونو حساب کول دي. په همدې حال کې د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په یو اعلامیه کې د کندهار پر رسنیو کې د خزو د غګونو په خبرولو بندیز د رسنیو په وړاندې ځپون کې سیاست بللې او له طالبانو یې غوښتي چې د بیان ازادي ته احترام وکړي. په کندهار کې د یوې رسنۍ مسول چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل په دې راپور کې نوم خپور شي، د غنوې فرمان د خزو او د بیان پر ازادي محدودیت بولی. نوموړي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې دا خپل د بیان پر ازادي او د خبرولو پر حقوق باندې یو بندیز دی، او د ښځو ژغ هم دغه څه چې ځکه د ښځو ژغ د ښځو ناروغانو پر جلبولو او د هغوی په تشویقولو د هغوی په خبرولو کې مصرف تمامېږي. په ځینو پروګرامونو په ځینو راپورونو کې چې دا خپل د ښځو پر ازادي او د ښځو پر حقوق باندې بندیز دی چې باید ونیسي.
په کندهار کې وی خزینه خبریاله چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته ویلي چې دا د ښځو او خبریالانو د حقونو ښکاره ناقص دی. په کندهار کې د راډیو وی اوریدونکو چې ډیره وخت به په بیلابیلو خبرونو کې برخه اخیسته او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته ویل
زما په نظر سره زه خوان چې د ښځو ژغ په کښې کښې خورچانې ښه دی. مثال یو ډاکتره یې په دا راډیو کښې د غېږې مثال یو خور یو پوښتنه ځینې وکړي چې مثال د دغه مریض څنګه مریضې ده، یو خور د مثال د یو موضوع یې په دې موږ پوښتنه ځینې کولی شو چې دغه څنګه موضوع ده، موږ بېخي ډېر زیات ورته خفه یو.
که څه هم طالب چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادۍ ته د شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي، خو واک ته تر رسېدو وروسته یې په نږدې درې نیمو کلونو کې په رسنیو او خبریالانو پراخه محدودیتونه لګولي. نږدې یو کال وړاندې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې سیمه ییز طالب مسؤلینو په خوست کې په رسنیو کې د ښځو د غږونو په خپرولو بندیز لګولی. دې مرکز وړاندې ویلي وو چې د طالبانو حکومت د 1402 کال د اسد یا زمري په میاشت کې دغه بندیز په هلمند کې هم وضع کړی او د ښځو په غږونو یې آن اعلانات خپرول هم منع کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د هود په 26 په یو راپور کې ویلي وو چې د طالبانو د حکومت له لوري په روان لمریز کال کې د رسنیو او خبریالانو د حقونو د نقص په پیښو کې 24% زیاتوالی راغلی دی.
له خبرونو ور اخوا
خبرونه ته ښه راغلاست. افغانستان اړوند راپورونه را سره په دې خبري مجله کې اوریدلی شئ. ورسو د افغانستان اړوند یو بل راپور ده. یو شمېر افغانان، البته افغان ځوانان، وایي چې ټولنیزو رسنیو یې په ژوند کې د پام وړ بدلون راوستی دی. دوی وایي دا پلیټفارمونه لکه انسټاګرام، یوټیوب، ټیلیګرام او نور یوازې د اړیکو وسیلې نه دي، بلکې د زده کړې، تفریح، سوداګري او د ځوانانو د کلتوري او ټولنیز هویت د څرګندونو لپاره هم یو مهم چاپیریال دی. دا په دې باندې اړه لري چې ترې څنګه استفاده باید وشي. دوی که څه هم انتقاد کوي چې یو شمیر ورنه سمه استفاده نه کوي، خو په ټوله کې د ځوانانو پر ژوند اغیز مثبت کړي. په همدې اکله جالب راپور چمتو شوی دی. سنا کاکړ دا راپور چمتو کړی او روی بیرته راګرځو خپرونه ته.
چون من خودم یک هنرمند هستم، توانستم آثار خود تبلیغ کنم و از طریق اینستاگرام چندین آثار خود به فروش برسانم.
افغانستان کې میشتن زورګره سارا سیدی ده، وایي ټولنیز رسنیو ورته دا ګټه کړې چې خپلو آثارو ته بازار موندنه وکړي. سارا زیاتوي
و بر علاوه ما از این طریق تانسته
سینی کسان چې ویل یه انزورون یه جور کرم یا هم ده تابلوگان فرمایی شکره چې ما وقت جور کری دی ده ده ترسان ما پخپل رشته که خپل معلومات زیاد کری هغه چې کتابونو کې می ندی موندلی.
سروای دی ده طولانی سورسانیو للاره انسانان هم خو پیجندلی او غور دوستانی پیدا کری دی.
دم ده اسم حالم زی و نویش بزده که ما تقریبا نوی افیسده مواد پر اینترنت کدی او حل تایلوله ما.
دا بیا په خوانی خبریال زاهد صمد زی دی چې په دې وروستیو کې فرانسې ته کډوال شوی دی. خو زاهد د ټولنیزو رسنیو د مثبتو اغیزو تر څنګ ځینې منفي هغو یادونه هم کوي.
ځوانان په دغه پلیټفارمونو کې خپل مهارتونه زده کوي، تجارت مخته وړي، مارکیټینګ ورته کوي. منفي اغیزې هم شته، ناسم معلومات پکې تر ډیره پورې خپریږي، ځینې وخت مزاحمتونه هم وي چې دغه هغه بد اړخونه دي. خو په ټوله کې یو ډول تغییر زموږ په ژوند کې راوستی دی.
ټولنیزې رسنۍ د افغانستان د ورځنیو پیښو د پوهاوي لپاره هم یو مهم پلیټفارم ګرځېدلی دی. ځوانان له دې شبکو څخه دې لپاره استفاده کوي چې د ټولنیزو او سیاسي مسایلو په اړه خپل نظرونه څرګند کړي او عامو بحثونو کې برخه واخلي. مخکې یو شمېر ځوانان ازادي راډیو ته ویلي وو چې خبري مسایل تر ډیره د ټولنیزو رسنیو له لارې تعقیبوي. د ځوانانو د چارو فعال عنایت صافي هم د دې او ځینو نورو ښېګڼو په اړه وایي.
ځوانان نن سبا د پخوا په څېر له دغو ټولنیزو شبکو څخه یوازې د اړیکو ټینګولو په توګه باندې کار نه اخلي، بلکې له دې لارې دوی کولی شي چې آنلاین سوداګري وکړي، آنلاین زده کړې وکړي، شبکې جوړې کړي، ټولنې رامنځته کړي او په بېلابېلو موضوعاتو باندې په آنلاین ډول باندې بحثونه وکړي او مجالس سره ولري.
ښاغلی صافی هم وایي ځینې ننګونې لکه د اعتیاد، جعلي خبرونو خپرې خپریدل او د کلتوري بدلونونو منفي اغیزې هم لري، خو ټینګار کوي کله ټولنیزو رسنیو په مسؤلانه او مدیریت شوي ډول ګټه واخیستل شي، د ځوانانو لپاره یې ګټې ډیرې او د هغوی د پرمختګ لامل ګرځي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
پرون ته خراغلسته د خوست نادر شاه کوټ ولسوالۍ په 15 پیتو کلو کې د یو ان او پی سی یا ملګرو ملتونو د پروژوي خدماتو دفتر لخوا د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت د یو شمیر پروژو د پلي کېدو خبر ورکړی. مسولینو ویل چې یاد پروژې به د کرنیزو سمکو لپاره د بو کولو د کانالونو، ترانسپورت او خلکو لپاره د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخه کې پلي شي. ځای خلک یادوي یادو پروژو ته خوښ دي او زیاتوي په دې سره به له یوې خوا ورته د ژوندانه یو شمېر اسانتیاوې برابر شي او له بلې لورې به لسګونه ځوانان هم پکې د لنډ مهال لپاره کار او مزدوري وکړي. نورحال د نجیب الله الخیل په راپور کې
د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو د پخو کانالونو د جوړولو، ترانسپورت او د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخو کې د 15 پروژو کار پیل شو. یادې پروژې چې د یونپس یا ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر لخوا د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت پلي کېږي، لسګونو کسانو ته به پکې د لنډمهالې کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شي. د یادو پروژو څخه د زینخیر په سیمه د یو محافظوي دیوال د کار د پیلیدو په ځای کې د پلیکون کینجو مشر انجینر عبدالبصیر محمد زی مشاد رویتو ویل
15 پیته کلو کې به 15 پروژې تطبیقیږي او دا پروژې به د ابیارۍ، ترانسپورت او برسنۍ په برخه کې وي او په دا کې د غدې پوس خجرین پروژې محافظوي دیوال چې 128 متره اوږدوالی لري په دانه به 2.8 میلیون افغانۍ مصرف کیږي.
د نادر شاه کوټ اوسیدونکو خوښ دي چې په سیمه کې نوې پروژې پلي کیږي او دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو سربیره یو شمېر کونډو، یتیمانو او معیوبینو ته هم چې د کار او مزدوري څوک نه لري مرسته ورکول کیږي. یو تنځای اوسیدونکو احمد الله ویل
موږ دغه مؤسسه څخه ډېر خوشاله چې موږ ته د ریکور زمينه برابره شوې ده. بل دغه فکر هم لري چې اتیمان، کونډ یا معیوبان دای هم په نظر کنوالې دي، خو موږ غوښتنه ده چې موږ ته باید ریکور زمينه برابره شي.
د نادر شاه کوټ ځوانان وایي کچېرې نړیوال بنسټونه دوی ته کوردیننه د کار او مزدورۍ زمینه برابره کړي، نو افغان ځوانان به بیا په قاچاقي لارو نورو هیوادونو مسافرت ته زړه نه ښه کوي. یو تن کارګر متی اوله وویل
دلته ډېر غریب خلک دي چې دوی ډېر خلک دي چې په کچاقي لارو نورو هیوادو ته ځي. کله چې د حکومت بدل شو ډېر خلک بې وظیفه شو. دلته زیات خلک دي، زیات ځوانان دي چې وظیفه نه لري. دوی ته باید د کور زمینه به برکیداره کړم چې په کور وچې دوی کور وکي.
د یادو پروژو کارګر له نورو ځوانانو هم غواړي چې ځانونه په یوه برخه کې مصروف کړي تر څو له نشو او نورو ټولنیزو بیلاریو خوندي پاتې شي وي. یو بل تن کارګر ځوان بخت الله ویل
د ځوانانو څخه دا هیله کېږي چې لیا باید ونه ګرځي، ځکه چې لیا ګرځول چې سړی ډېر لیا شي یا رقم ته کور بند اخته کېږي چې څومره مصروف وي دومره د ذهن جوړېږي، دومره د وطن ته خدمات کړای شي.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په ډیری سیمو کې د ملي پیوستون او ولسي تړون د برنامو په ګډون ګڼو نادولتي مؤسساتو خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې پروژې پلي کړې، خو لا هم د دې ولایت ډېرې داسې سیمې شته چې اوسیدونکي د ژوندانه بنسټیزو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
خبری مجله ته خراغلست. په کندهار کې د یونانی درملو کارول د خلکو په منځ کې لا هم زیات شهرت لري. د درملو پلورونکي وایي چې خلک یې د بیلابیلو ناروغیو د درملنې لپاره کاروي. په همدې هکله دغه جالب راپور ته وکړي.
د یونانی درملنې تاریخ په افغانستان کې پخوانی دی چې د بیلابیلو ناروغیو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په دې وروستیو کې د نورو درملو د بیو د لوړېدو له امله خلکو د یونانی درملو کارولو ته مخه کړې ده. په کندهار کې د یونانی درملو یو پلورونکی طبيب عبدالرزاق وایي د دې درملو غوښتنه زیاته شوی ده.
اوس بیرته د یونانی دوا مینوال یوازې نه په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې اضافه شوی ویل چې په جی کې داسې مضر مواد نشته چې هغه انسان او بدن ته ضرر ورسوي. نو په افغانستان کې هم ډیر الحمدلله خلک شته، او موږ په افغانستان کې تقریبا جر لسوه کلمه بوټي درلوده چې په هغه کې 1500 د بغوري د وجه څخه ورکسي ویجي وحشي بوټي و، او 800 کلمه تقریبا وسوم لرو الحمدلله. نو دا مشکره وو او ډیر خلک راځي د الحمدلله الله عز وجل شفا ورکي.
همدارنګه د کندهار اوسیدونکو میراج الدین چې د کلونو راهیسې یونانی درمل کاروي وایي د اقتصادي ستونزو له امله خلک مجبور دي چې یونانی درمل وکاروي.
دغه دوا چې یونانی دوا وي دي د موږ لپاره کورو کې استعمالو موږ ته ښه ګټه کوي، په خاطر دې چې ګټه ونه کې تاوان نه رسي. هغه نور دوا وي چې ډاکټر دوا وي چې خوړو کچیر ګټه نه وکي تاوان هم لري. هغه ورسره موږ د ډیر وخت بس یونانی دوا وي کاروو استعمالو شنه نتیجه ورکړي ده. زیات نه جوړی چې د نسو د اسال او د تیبي او د دوه شان د فار موږ خپل کورو استعمالو شنه نتیجه ورکړه. په قیامت کې هم د ارزانه تمامېږي او ارزانه د مرصوص د فار دا بس اقتصادي او شت فرصت دی.
په کندهار کې ګان شمیر تیبي بوټي ست چې د یوناني درملو په جوړولو کې کارول کیږي. دا بوټي په اهلی او غیر اهلی ډول شتون لري او ځینې بهر ته هم صادریږي. د کندهار د سوداګری او صنعت خونی د معلوماتو پر بنسټ په تیرونه میاشتو کې لدې ولایت څخه تر 15000 ټنه زیاتې بوټي بهر ته صادر شوي دي، چې د دې صادراتو ټول ارزش 43 میلیون او 1500 زر امریکایي ډالر ته رسیږي. د سوداګری خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوي د افغانستان یو شمیر طبي بوټي په نړیواله کچه شنوم لري او زیاتې هند صادریږي.
په نه میاشتو کې تقریبا 15,000 ټنه طبي بوټي د کندهار څخه صادر شوي دي، چې ډالري ارزښت یې 43,500,000 امریکایي ډالر کېږي. ډېر د هند هېواد صادریږي، د وخت څخه پاکستان ته هم ځي او نورو اروپایي مالکو ته ډېر کم ځي. شش کال خوشبختانه و دا وروستۍ دوه میاشتو کې ریحان هم ډېر صادر سوره، شیرین بویا ده، خوږولې ده، واورینګ دی، لوران دی، د سرونجان دی.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي په تیر دوه کلونو کې شاوخوا 40 جبله طبي بوټي ثبت کړي دي، چې زیاتې د درملو په جوړولو کې کارول کیږي. د طبي بوټو د ټولنې د معلوماتو لمخې په ټول افغانستان کې 1,350 جبله طبي بوټي پیژندل شوی دي.
دروژی رنگونه
یا آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ د رسنی لسیمه پیغام درته پریدم. نو می نعمت ته روزه خو الحمدلله ختیریږي، مو په منطقه کې خو سلزی ده، نو روزه ختیریږي، روزه مبارک. د دې کار ټیم هم نه ده، کارونه هم پیلن تازه شروع کیږي، بس یو څوک یو نالګای دی. نو خدای دې وکړي په ټولو مسلمانانو د غیب خیر تیر شي. داسې تند نه لري، لوګه نه لري، خو ګرانی ګرانی ولا ډیره ده. دا بازار کې دلته کاروبار نسته، د سلو روپو کار ولا کوي په ټوله منطقه کې، ولا هر څو وګرځي کار نسته، خلک ډیر مجبور دي، ډیر بیواز لیدي.
مله سره روان دی ول ډیر شایسته تیری شخه خونی کې کېده، یو دا نه خبرم نه سنوال نو کلهش ګرانی ده. دا نو بس کلر وک ډیرو د پاکی تیری یا پر پاک تیری ان شاء الله.
سلامونه نه کې هله ورور، بس خبره د سیدا کنه چې پیسې نه وی کار نه وی، نو ټول بازار چې په ور پیسې نو بیا تاسو رچ ور پې نه وی، نو دا بازار ته هیڅ معنا نه لري. نو لومړی سر کې پیسې دي، پیسې چې پیدا کړي د لپاره کار ضروری ده، او چې کار نه وي نو د شی بیا کول او قیمتو ټیټو جگ دا هیڅ معنا نه لري.